د مشالړې اوریدونکو میناو سلامونه. ز بشیر گواخیم د شپږو بجو په دې خبرې غړې کې ساسه هر کله کوم د شپږو ترو تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. هله د چې موږ سره تر اخره پورې پاد شي او دا خبرې سات تر سره تر اخره پورې واوري په بلابل موضوعاتو به تاسو خبر شي. لومړی بعد د یو خبرونه مو په پېښور کې ګڼو ښځو نارینه وو د بجلی د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج کړی دی. بلوڅ پرلتوال وایي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج نه ختموي. امریکا یو پاکستانی وګړی د یو سیاستوال د وژنې په پلان جوړولو تورن کړی او نیولی دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو تفصیل اورو. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننۍ مظاهره کې ښځې او سړي راوتلې وو او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. د حسن پری په نامه یې به احتجاج کوونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن مخاطب کړل او نیوکې یې پرې وکړې. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلی. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی. نن د ګوند مشر بیرسټر ګوهر خان په خپل درخواست کې ویلي چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای 12مې د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت یې باطل اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړه او د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کمبل ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پاتې کیږي. د یادونې دا چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخابات کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه، ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. تر دې وروسته دوی په سنی اتحاد کې شامل شول او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت جوړ کړ. بلوچ یک جهتی کمیټې غوښتنه کړې ده چې د هغو پاکستانی پوځیانو پر ضد د کاروایي وشي چې د دوی په غونډه یې ډزې کړې دي. کمیټې تور پور کړې چې درې غړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومت دا نه مني. د کمیټې د کراچۍ مشر فوزیه بلوچ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج روان وي. دوی په گوادر کې دا پرلت د جولای 13مې پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د اگست په 15مه په یو خبری غونډه کې داوه کړې وه چې بلوڅ یکجهتی کمیټي د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي، خو د بلوڅ یکجهتی کمیټې مشرانو دا تور رد کړی وای چې پر خپل وسایلو واک اختیار او د جبري له درک خلکو خوشکېدل غواړي. په افغانستان کې د خبرلانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې نیولې خبریال دی خوشی کړي. د سازمان د اگست په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې خبریال عزیز وفا نیولې چې باید به لکم شرطه یې سمدستي خوشی کړي. په همدې حال کې د اگست په 6مه د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي چې د بیان آزادی تھروڑل دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان دې دا امر ژر بیرته واخلي او پر رسنیو دې فشارونه اچول بس کړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو چې د 2021 کال د اگست 15مې پر افغانستان واکمن دي، په رسنیو یې ګڼ بندیزونه لګولي او وخت په وخت ځینې خبرالان بندي کړي دي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د مبینه اړیکو او په اجرت د یو امریکایي چارواکي د وژلو د چل په جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت دغه 46 کلن تن د اسیف رضا مرچنډ په نامه ښودلی چې دا مهال په امریکا کې په بند کې دی. پرون د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آصف مرچنډ په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک بړتی کول. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د رسنیو لارې په دې اړه خبر شوی دي او په دې حقله د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یې له امریکایي حکومت سره رابطه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پېښور کې خلکو مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې د بجلی بیلونه او لوډ شیډنګ کم کړي. په بجوړ کې روسي او سیلابونو او بارانونو ډیر زیان اړولې.
کمبولی بای پاس ته دائم وړې ده، گاړو تک را تک به ګران شوه ده. دا د خړونو چې کمر روان دي، دا د گاښې د غرلا د دې کندول د ټول په دغه ځی باندې روان دي.
په سواد کې د بشر حقوقو یوې ادارې چارواکي او خلک سره مخامخ کېنولې دي. خلکو کومې وسلې وروړې.
کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصه نه ملاویږي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د بجلی زیاتو بیلونو ډیر په تکلیف کړی دي. د دې ښار په مسکین آباد کې د اګست په اومه ښځې او نر د احتجاج لپاره راوتلي وو. دوی د واپډا د دفتر مخې ته ورغونډ شول او د حکومت پر ضد یې چغې وهلې. مظاهره چانو مشال ریډیو ته وویل چې بجلی نه وي خو بیلونه ښه ډیر ورځي او چې څوک بیل ورنکړي نو پولیس یې بیا نیسي. په دې اړه د اسماګل رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلې.
دا په خبر مسکین آباد سیمه کې د واپډا اکسین د دفتر مخې ته د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد روانه احتجاجي مظاهره ده چې پکې ګڼ شمېره کې ښځې، سړي، واړه او د زیات عمر خلک شریک دي. په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت کوونکي کلسوم نومې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې بلونه ورپسې زیات راځي خو بجلی شپه ورځ نه وي، ځکه ورته کور کې ماشومان ناروغه شوي. پېښور کینټ علاقه کې شوی احتجاج له راغلي امرین نومې میرمن مشال ریډیو ته وویل چې ګرمۍ لزغم نه وتلې، باید چې حکومت د لوډ شیډنګ زر تر زره ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د چا آمدن شته، د چا نشته، خلک بیلونه ورکي که بچو له رزق را پیدا کی، ټول بغیر ناشتو زی داسې بد حال دی. تقریبا 40,000 راځي، 30,000 راځي، 35,000 په یو د پکو بیلونه دی خالي. آج 50,000 پورې راشي، دا ډیره ناجایزه ده. غریبانان چرته نه روړي، ای بچو له رزق پیدا کی که بیلونه ورکي.
پېښور کینټ کې احتجاج کې برخه اخیستونکي یوې بلې زنانه حسن پری مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې زیات لوډ شیډنګ ورسره ظلم دی. شپه ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې کړمې سیوا شوي.
غریبی دا ارچا
دا دغه احتجاج مشرکون کی ایڈوکیٹ ریاض ظاهر مشال ریڈیو تخپل خبر کی ویل چې علاقه کی بجلی تلل معمول دی، خود شل ورز را هس یی بجلی نشتا او دا چې غنی آبادی لپاره یو ٹرانسفارمر د بجلی ضرورت هم نه پوره کوي.
دا معشومان دا زنانا نن تاسو ګوري دا مجبورا نن روډ ته راووت. ایکسیډنټ ته مونږ ویل، سی سیب ته مونږ ویل، کو 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 مونږ په عذاب مبتلا یو، د سکل اوبه نشته، جمعتونه بند دي. نو ظالمانو خدای د پاره تاسو له مونږ د بجلی بل در کو زرګونو روپیا بل تاسو والی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ تاسو یقین کوي 18 غنټې په دې کینټ کې څلور غنټې بجلی دي د عوامو لور کوي. ازه خو وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې تاسو استعفا ورکړئ، ځکه چې تاسو عوامو ته بجلی نشي ورکولی. بلونه خو که غریب بل جمع نه کی تاسو جیل تواس دې زمو وزیر اعلی کې پی کې دا ویلو چې دیره دا بٹن کما ته 15 دن کې ما دا نظام ټیک نه کونه زبې استعفا ورکړه. صوبای حکومت خو دې بالکل ناکام شو.
د بجلی د بندیز په حق لا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت شپږ زره اووه سوه او پیداوار یې شل زره اووه درش میگاواټ دی، او په موجوده وخت کې پاکستان د شپږ زره شپږ سوه درش پیته میگاواټ بجلی د کمی سره مخ دی. وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هڅې کوي، ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د واتس اپ چینل په اړه مو اوریدل، تاسو کولای شئ چې اغلته د مشال ریډیو بلا بلو ویډیوګانو په لیکلي شکل باندې خبرونو او تصویرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. دا راتلونکو موضوع چې دا موږ دلته په ریډیو باندې تاسو ته دا اوس لګي لایو یا په ژوندې بڼه باندې وړاندې کوو، او په واتس اپ چینل باندې به هم موږ تاسو ته دا وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل، امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د اړیکو او د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي چارواکي د وژلو په چل جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت د اګست په شپږم وویل چې هغه شپږ څلوېښت کلن سړی آصف رضا مرچنټ نومیږي چې اوسمهال په امریکا کې په بند کې دی. په دې اړه د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یوه خبر پاڼه خپره کړې ده، او نور تفصیل او جزئیات چې کوم دي هغه د مشال ریډیو مینیجنګ ایډیټر داود خټک دلته سره په سټوډیو کې دی، هغه دا موضوع فالو کړی ده او په دې باندې کار کړی دی. نو هغه سره به خبرې وکړو. داود، سټوډیو ته ستړی مشئ، او په واتس اپ چینل باندې دا خبرې اوس نشریږي. نو د دغه موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
ډیره مننه بشیر، او مشال ریډیو اوریدونکو واتس اپ چینل باندې چې کوم کسان موجود دي ته هم ستړی مشئ. آصف رضا مرچنټ دا د پاکستان د کراچۍ اوسیدونکو دی، او زمون خبريال چې کوم تازه معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړي، نو د دوه کورنۍ لري، یعنی دوه خزې دي لري. یو د فیملی کورنۍ چې دا هغه په ایران کې ده، او دویم په پاکستان کې ده. او د پاکستان چې کوم چارواکي دي د پولیسو د اغي د لارې چې مشال ریډیو ته کوم خبر را رسیدلې، نو په هغه کې ویل کیږي چې په تیرو لسو کالو کې آصف رضا مرچنټ ایران، عراق او شام ته ډیر سفرونه کړی دي. او د دې کس هم د کورنۍ په اړه نور جزئیات نشته دي. په ایران کې چې د کوم کورنۍ د اغي په اړه نور جزئیات نشته دي، خو په پاکستان کې چې د کوم کورنۍ د نو اغي کې د خزه ده او دوی بچی دي. دا غینه بل مشال ریډیو ته د دغه کس ریزیومه، یعنی سی وی، سی وی هغه شی وی چې کله څوک یو ځای کې جاب کوي یا یو کار کوي، نو الته ورستی دا غینه پته لګی چې د سمره تعلیم کړي، سمره سبق ویل، سمره کارونه کړي. نو د یو سی وی مشال ریډیو ته پلاس راغلی دا، او د اغي سی وی تر مخه د ډیر وخت پورې د بانکونو کې کار کړی دی او د په منیجمنت سیستم کې د ماستری تر لاسه کړی دی ماستری پکې کړی دی نو دغه تفصیلاتي مشالې او نور تفصیلات هم را غونډي دي په اړه باندې یعنی د تعلیم چې کوم چرته کړی اغي نه معلومات اخلي او دویم د چې د امریکا ته اخیری وار باندې کله سفر کړو نو هغه معلومات هم امکان لري چې هغه مشالې او
د پاکستان حکومت په دې باندې څه ویلي
پاکستان حکومت کسه هم بیگا چې دا خبر راغی دا اول په سینین باندې را سرګن شو نو په یعنی په اغه ټیم باندې خو د پاکستان د حکومت لخوا کم دریز را نغې خو نن چې کم د پاکستان د حکومت پریس کانفرنس کې دونه په اغه کې بیا دی د پاکستان چې کم د خارجه دفتر ورایان ده نو اغه وی چې په دې اړه نور معلومات تر لاسه کول د پاره د امریکا له حکومت سره دی پرابطه کې دی دا د یوازینی دریز دی چې د پاکستان له طرفه راغلی دی
صحیح ډیر مننه ده د ډیر مهرباني او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي او دا درته وایو چې د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا اپ ته تاسو د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې کتل شي تصویرونه کتل شي او همداراز په لیکلې بڼه باندې تل رپورټونه لوستل شي کومونه یې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ کړي د دې اپ ډاونلوډول لپاره یوازې تاسو ته سمارټ فون ضرورت دی یعنی مطلب هغه فون چې انټرنیټ ولري نور په څه خرچا او مصرف ناراضي اوس یو بل رپورټ ورزو د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناس د بلوچ یووالي کمیټې غړي خپل غوښتنې تکراروي او وایي چې د پاکستان حکومت دی هغه سرتیرو او د اف سی ځواکونو ته سزا ورکړي د هغوی په خلاف دی اف آی آر درج کړي چې کومو احتجاج کوونکو باندې ډز کړي او د دوی په وینه لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او څوارلس یې زخمیان کړي دي بلخوا حکومت وایي چې امنیتی ځواکونو کومې ډزې نه دي کړي بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای له اتشتمې راهیسې په پرلته دوی په اول سر کې غوښتنه درلوده چې جبریل ادرکې دی ودرېږي او په بلوچستان کې دی په وسایلو باندې ځایي خلکو ته واک اختیار ورکړل شي د بلوچستان حکومت وایي چې د خلکو سره د مذاکراتو کوشش کړی دی خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسیږي نو ځکه دا ښار حساسه دی او باید دا پرلتوال د غلطه خپل احتجاج ختم کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې د بلوچستان هر برخه د خپل د بلوچانو ده نو دوی چې چیرته غواړي غلطه مظاهره کوي شي په دې هکله د نیزلی رپورټر
بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتی عسکرو پر ضد دی مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډې په ګډونوالو یې ډزې کړې دي د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولی په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یادو غوښتنو پخلی کړی دی ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي
مستونګ تلار گوادر نوشکی اور تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی اور تربت کی د ایف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمه دې ختمې
کړي
د گوادر پر لټوالو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی دا نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دی چې کوم د قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي. دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي. په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزې یریخ کار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستانو کار پراکسیو د بهر هیوادونو نه پیسې اخیستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو درېمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوي تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچۍ کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ 43 غړي کوم چې په 2 اگست په کراچۍ کې نیول شوي وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچۍ کې د نیول شوي بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټی کے کارکنان میں سے
دے وئی دا اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټی په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 2 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټی هغه ټول 2 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي په وینا چې 2 کسان عدالت د اتوار پر ورځ خوشي کړي او مقدمه یې ختم کړې ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشي کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي. د نوموړي په وینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي په وینا چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچستان بیلابیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر خارونو کې د پیټرول او ډیزلو سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم هم دا اوس اوري. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د اگست په 15 په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظوري ورکړه چې د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت غبرګون سره مخ شو. د دې بل تر مخه به کم آزاد کاندیدان چې په ټاکنو کې برخه اخلي تر انتخاباتو وروسته بیا 3 ورځې وخت لري چې د یو ګوند یا پارټي سره شامل شي. که په دغه 3 ورځو کې څوک شامل نه شو د هغې نه وروسته په آزاد حیثیت پاتې کیږي. تحریک انصاف وایي چې دا ګوند د دوی په خلاف دی ځکه چې دوی په تیرو انتخاباتو کې د بیټ د نښې نه ملاوېدو له وجې په آزاد حیثیت باندې انتخابات کړي وو او وروسته په سنی تحریک کې ځینې شامل شول. خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي چې دا د سیاسي مسایلو د حل لپاره ضروري قانوني بل دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کرتے
ہیں. دا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومی اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومی اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 15 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کول او کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نومونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوي وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یوه غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بیل ورستو سینیټ هم منظور کړو. د نوی قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دی. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ نه ورکولو لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره یې وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پرېکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوہر په قومی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکه وکړه او وی ویل،
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیزوں سپریم کورٹ کو مخابرہ وکی نو خواہ حتمی دا دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا آئین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے، پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ والے، تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو منگ دا دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او وی ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې،
حلف نامہ داخل کرایا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں.
تاسو په سوګند خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړې څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټۍ پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ چیلنج کیږي، په ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت هم په دې کې مجبوره شو چې هغې داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بله خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج، یو د فنډامنټل رائټس چې بایي دا د هغې فنډامنټل رائټس وایلیټ شوي دي، هغې دا غواړي چې دی پی ٹی آئی ته لاړ شي، هغې دا غواړي چې لسټونه موږ ورکړو چې موږ ته ریزرو سیټ ملو شي. دویمه خبره دا شوه چې بدنیتۍ په دې کې دا ده چې یاره دې ریټروسپیکټیو افیکټ ورکړو، نو په دې ګراؤنډونو باندې به دا چیلنج شي. زما په خیال چې دا قانون کې به که اوړاویږي نه، نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنټ ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امینډمنټس وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدو نه پس به د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به تاواني وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کوم ټینشن دی هغه مخکې هم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي، نو د عدلیې او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول و، یو ترمیم هم پاس شوی. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و، نو هسپا ایکټ جو نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د مهازارای یو تاثر راځي.
د قومي اسمبلی او سینیټ لخوا منظورېدونه پس به د بل صدر اسیف علي زرداری ته د لاسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام او دغه صفو باندې موږ هم دا اوس واوري. زموږ خبرونه 14 غنټې تاسو خبريږي او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدل شئ. دغه اپ تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شئ. شرط یوازې دا ده چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې، او تاسو پر دې سربیره د مشال ریډیو د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې هم بیلابیلې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې پیدا کړئ، او همداراز یوټیوب ته ورشئ، تاسو پکې مشال ریډیو لټولی شئ، چینل سره سبسکرایب شئ، او په ویډیوګانو باندې تبصره هم کوی شئ، او ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننې مظاهره کې خزی او سړی راوتلي وو، له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانوي او د لوډ شیډنګ کمول لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. دغه ګوند نن دا درخواست جمع کړې ده. د بده اصل کې چې د پاکستان لقامي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړ او دغه مسوده منظوره شوه. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت ګډون کړی و، وروسته دوی په سنی تحریک کې شامل شول، سنی اتحاد تحریک کې شامل شول. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې نیولې خبریال عزیز وفا دې خوشی کړي. د سازمان زیاته کړې چې عزیز وفا دوه اونۍ مخکې نیول شوې ده. په همدې حال کې د اګست په 6مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی هم ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیتونو جواز ځنډولې چې دا حکم باید واپس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د بوبینه اړیکو په چل جوړولو باندې او یو امریکایي چارواکي د وژلو په منصوبې جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلیه وزارت پرون ویل چې دغه کس نیولی دی او پلټنې ته روان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلای شئ. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې خپلو قدغنونو او بندیزونو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د سازمان دا بلکې البته د افغانستان د خبریالانو د سازمان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې طالبانو په ننګرهار کې یو خبریال عزیز وفا دوه هفتې مخکې نیولی دی. بل خواته سی پی جی چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په نامه باندې یوه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې 14 داسې رسنۍ دي په ننګرهار کې چې د طالبانو مخابراتو وزارت ورته ویل دي چې د دوی جواز لغوه کړي. د دغه ادارې په وینا د طالبان حکومت باید له دې کړنو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې، خو دوی چې د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې حکومت نیولې، تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان په بیلابیلو وختونو کې نیولي دي او په رسنیو باندې بیلابیل محدودیتونه عملي کړي دي. په دې حقله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمي ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خپره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هېڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوارلس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوارلس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپلو خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. په افغانستان دننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ سوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکله ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثره رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. هغه پر رسنۍ د افغانستان د
افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وي. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سا کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هېوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم همدا اوس اوریدئ شئ. د یوټیوب ذکر تاسو وشو، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته همدا اوس ورشئ. که مو نه سبسکرایب کړی ځان ورسره سبسکرایب کړئ، او که نه شئ پیدا کولای نو د یوټیوب د مرکزی د لټون په برخه کې چې تاسو پکې ویډیوګانې لټوئ دلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ، نو دا چینل به تاسو سره شي. تاسو نه یوازې چینل سبسکرایب کوئ شئ بلکې په ویډیوګانو باندې تبصره هم کولای شئ. که چیرته تاسو ځینې داسې خپرونې یا داسې معلومات غواړئ چې هغه موږ تاسو په ویډیوي شکل باندې وړاندې کړو، یا تاسو غواړئ چې موږ ځینو خلکو سره مرکې وکړو، خبرې ورسره کړو، بحثونه ورسره وکړو، هغه هم راتلته په تبصره کې لیکلی شئ. او دا ویډیوګانې بیا تاسو د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکول شي، ځکه چلته لینک موجود دی. نو تاسو مونږ ته خامخا وایي چې په مشال کې، په مشال ریډیو کې او په یوټیوب کې تاسو کومې ویډیوګانې خوښې دي چې تاسو ته په مونږ پر ډیر فوکس وکړو، ډیر پام پې وکړو، او هغه تاسو ته هغه سي ویډیوګانې ډیرې جوړې کړو. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د سوات په سیدو شریف کې د بشیر حقونو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې ده. د بشیر حقونو د خپلواک کمیشن کمیشنر په داسې حال کې سوات ته ورغلی چې دغلته خلک وایي د ګڼو مسایلو سره مخ دي، په دې کې د بشیر حقونو تروړل کېدل شامل دي. د بشیر حقونو فعالانو د کمشنر مخې ته بیلابیلې مسلې ایښې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د حکومت سره دی په دې حقله خبرې وکړي ترڅو ورته حل کړي. بل خواته د خیبر پختونخوا د برخې د پاکستان د بشري حقونو کمشنر طارق جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسلې ټولې واورېدې او په دې حقله باندې به د چارواکو سره خبرې اترې ضرور کوي. نیازه مخان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقونو ټولنو، وکیلانو، خبریالانو، نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پختونخوا بشري حقونو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوې. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقونو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقونو فعال سمرین حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقونو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو د حکومت هم ذمہواري ده چې دغه مسلې حل کړي.
تا کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصہ نه ملاوي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغه د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې ان شاء الله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره بسنه سهل راوکاږو.
د بشري حقوقو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخزیانو اتحادیې مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغوی ته پیښې مسلې د قومي کمیشن وړاندې کړې.
زموږ د اسپتال ایشو دا، د نوکریانو ایشو دا، د موږ د جاب دا ورسره چې کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا، نو هغه به کې نمبر خوش خبرې ماده ملو شي چې لکه آی 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفه ملو شو. ورپسې چې کم نور د اسپتال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده په پېښور کې چې کم هم علي زلي وشو په هغه کې وشو، او ان شاء الله چې به روان ستو کې به ان شاء الله موږ په سوات کې دې ځای کوو.
د غونډې تابع کوونکي د مقامی ټولنې د اویکنینګ مشر ایرفان حسین بابا کوي چې دوی د سوات د بشري حقوقو خوندي ساتلو غنې ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکارو کو چې لږ کم زمو سره د بشري حقوقو په اداري دي قومي سطح باندې چې دا غوسره موږ انګیج شو تمه د دې چې زمو سره افورتس موږ د خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلې مسایل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډېر غټ ایشوز او مسلې راځي، خو امید دا دی چې لکه سنسه یو مثبت ریزلټ به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پختونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بشري حقوقو ساتنې لپاره به د سیمې مدني فعالانو او ټولنو سره مرستې جاري ساتي.
اول فایده خدا شو چې دا هغه ایشوز دي چې آیډنټیفاید دي، خو په دې لیول ډسکشن پہ نو شوه، نو کم از کم نن په دې ڈسکشن ہو شو او آئندہ ایونٹ ٹوڈے ان شاء اللہ دلته مجھے کی گی سوات کے دی اویکنگ سرا مومم شامل یو.
ونڈے روستا پریکڑا اوکڑا شوا چے پا سوات کے دا بشری حقونو سرغنوانا پا خصوصی توگا کورنے تشدد ودرول، دا غیرت پنوم وجون کو تا سزاگانی ورکول او نورو مسلو با پا گڑا بحثو نکوی او بیا واتا دا حل لارا هم جوڑوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم کوی شئ چې مشال ریډیو خبرونې له دغو بیلابیلو لارو واورئ. اوس تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، زموږ اکثره اوریدونکي چې د کرکټ شوق لري، د سریلانکا او د هند ترمنځ چې د کرکټ میچ روان دی، دا وخت 50 اوره سیلی روانه ده، یعنی یو ورځنۍ لوبي دی. دا درته وایو چې د سریلانکا او د هند ترمنځ دا درې 50 ورځې سیالۍ وي چې په سریلانکا کې وشوې. نن اخري لوبه ده، اولنۍ لوبه چې دغه د ډېرې دلچسپې مقابلې وروسته مساوي پاتې شوه د هند او سریلانکا ترمنځ. دویمه لوبه چې د هغه سریلانکا وګټله، او درېیمه لوبه دا اوس روانه ده. سریلانکا په 50 اوورونو کې 248 رنزونه کړي دي، و لوبغاړي یوټ شوي دي، یعنی هند ته یې د 249 رنزو ټارګیټ یا هدف ورکړی دی. په مقابله کې هند چې دی دا وخت 2 رنزونه کړي دي په 11 اوورونو کې، او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. دا اوس چې زه خبرې کوم، ویرات کوهلی هغه همدا اوس اوټ شو. نو داسې معلومیږي چې د هند ټیم زر زر وکټې د لاسه ورکړې، ځکه چې لومړی اوپننګ پارټنرشپ چې وو هغه ډېر ښه وشو، خو وروسته وکټې زر ولوېدې. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات د خپرونې په اوږدو کې درکو، خو راځئ اوس یو رپورټ واورو. د باجوړ په مامندو سیمه کې وروستي بارانونو ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرواندې خرابې کړې دي، بلکې په اکثره ځایونو کې سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي، چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې پېښې دي. همداراز کروندګر وایي چې د دوی جوړ تیار فصلونه چې دی هغه خراب شول. دوی اوس له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په ماموندو کې سیلاونو د خلکو کروندې، ځمکې او ځینې عوامي سړکونه ړنګ کړي. دغه سیلاونه چې د جولای په 1 یو 1 او ورپسې وروستو د بارانونو د وجې وتلي، وخت په وخت د خلکو تاوانونه کړي. محمد شعیب د شاګون مسیبي اوسیدونکی دی، هغه مشال رډیو ته وویل داسې زیات باران شوی چې د دې ډېره ځمکه هم خرابه کړي او کروندې هم له منځه وړي.
زمونږ دا کلی چې کوم دی، دا بالکل د خټ په سر باندې دی، نو لکه کلی نه یخ ته چې زمونږ څومره جداد دی، تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږ صرف بارانی ځمکه ده. په دې باندې مونږ جوار کوو، هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړي ده. دې نه علاوه نور زمونږ پټي دي، هغه باندې خلک ټماټر کوي او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولی دي.
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزي دي، هغلته کوم غټ نهري نظام نشته، البته د غرونو نه بهیدونکې چینی او ځینې خلک د کویانو په اوبو خپل ځمکې کرونده کوي. دغلته بیا په ګڼ شمېر کې خلک په باران هم فصلونه کوي. د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,09,035 اکړه ده. دوی زیاتوي دغلته بیا د کروندې جوګ ځمکې 70,00 اکړه دي. په دغه کې په 70,000 اکړه ځمکه فصلونه کیږي. دوی زیاته کړي په نورو ځمکو باندې باغونه هم کیږي. د زراعت محکمه وایي چې د کروندو دغه ځمکو کې 10,000 اکړه ځمکه د وړو بارني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي. 25,000 اکړه ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي. شاه ولي خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی، هغه مشال ریډیو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکې خرابې کړي، بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړي، چې د وجې ګڼ شمېر آبادۍ ته په بازارونو او یا بیا نورو تحصیلونو ته په تګ را تګ کې مشکلات جوړ شوي.
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی، د خلوزو دا کم بولی بای پاس ته دائم وړی دی، گاړو تګ را تګ به ګران شوی دی. دا د خوړونه چې کم را روان دي، دا د دې گاخي د دې غرله د دې کنډوله دا ټول اوبه په دغه ځی باندې را روان دي. حکومت له پکار دي، زراعت والا له پکار دي چې دې ته شنډۍ وکړي، دې ته والونه جوړ کړي چې دا پټي محفوظ شي.
د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم باجوړ کې 2 بندونه شته چې کروندې پکېږي. هغه کې تالی په نوم بند 180 اکړه ځمکه کرونده کړي، ولی راغاګان بارانی بند 202 اکړه ځمکه خړوبوي. دوی لیکلی د اوبو د ځینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 2000 نه زیاته اکړ ځمکه خړوبه کړي او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4500 اکړ ځمکه خړوبه کړي. دغلته کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیانې خو وکړي خو زیاتره وختونه یې د پشکال بارونه هر څه ورته یو سي او دوی په ځای د دې چې ګټه وکړي د تاوان سره مخ شي. د تنی مامند اوسیدونکو او ځایي خبریال بلال یاسر هم د څو ورځو راهیسې د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو لپاره د خلکو سره ملاویږي. هغه مشال ریډیو ته وویل
یو زمیدار راته وویل چې داغه تقریبا لس کنه لزمکه باندې هغه د ټماټرو فصل کلی او غټولې وړې دي. دغه رنګ په بازارناو مامون کې راته یو زمیدار وویل چې داغه پنځه کنه لزمکه وا او هغه په اجاره باندې نیولې وا او ټماټرې پکلی و غټول باران د منځ وړې دي. کومګو ګورو نو په بلوټ کې ام ډېره زیاته تباہی کلی دا مټر پلو یو زمیدار راته ویل چې هغه ډېر په خواري سبا نه ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلی کلی وو په اجاره پټې نیولې وو. دغه سیلابي خول راغې د بارانونو له کبله داغه غټول مهنت او خواري سینوي وړو.
د باجوړ د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ځل کې 25000 او 400 ټنونه غنم و نیم زره ټنه جوار 15000 ټنه زیاتې سبزیانې 15000 1800 ټنه میوې او 425 ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه بیا ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کیږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلاونو نه د بچ کېدو لپاره ولس غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمه نه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د ځمکو د تاوان د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړې. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالې کړې. د مامون د خلکو دغه غوښتنه چې ګنې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلاونه ځمکې او کروندې خرابې نه کړي. مشاد ریډو هم دغه وختنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
زمونږ یو پروجیکټ او پاره کې اف ڈبلیو آر ڈی پی په نوم باندې چلېدو. هغه د مختلفو سایټونو دورې هم کړې وي، د خلکو سره خبرې هم کړې وي. زمونږ په علاقه کې رټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزنونو لپاره ځای نه نور کوي. بل دا چې تاسو به کتلی چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو په هغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغه بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې دغه به نقصانات کې کپرس کټې مشتي کې دغه د وجنه خلک زیان ورګي. زمونږ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم موږ جوړول شو چې باغ موږ پروټیکشن ورکو، دغه به موږ سٹور کړو چې باغ کې به د واټر ټیبل پر راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسایل دی هغه سره هم حل کېدې شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکن ډیویژن ډېرې برخې لکه چترال او نور هم ډېرې اغېزمنې کړې. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړې. د سیلاب اوبو په مهمند کې 4 ورځې وړاندې یو ځوان وژلی او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اور دونکو تاسو هم کوی شي چې د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کړئ او ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ ته چې تاسو به زموږ ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه او په ریکارډ شوی ډول باندې اوریدل شي. په دې کې ویډیوګانې هم شته او په لیکلې بڼه رپورټونه هم او تر څنګ تاسو په غږ کې هم ډېر څه اوریدل شي. اوس یو رپورټ ورزو د خبر پښتونخوا کاروباریان وایي وسلواله ډلې ترې هره میاشت د کروڑونو روپیو غوښتنه کوي او ډېری وخت ترې اخلي هم. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واټساپ ورته میسجونه پرېږدي. هغوی چې پیسې نه ورکوي هغوی ګواښل کېږي. د تجارانو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې دا پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه باندې حکومت څه وایي او څنګه مخنیوی کیدی شي په دې رپورت کې اورو. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پرله پسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې نه ورکولو باندې داغې روبلې سبوتا جریب جان دی کابل خان جی فروٹو منڈے والا سر خلق تھی ابھی چی وختنا کڑے راو نیور کڑے نو پندرہ بابا جوان خلق کوشش کی چی ازان خاموش اشاتی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھی ہو بس ادا گرے باندھے.
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دې شمیرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیره اسماعیل خان کې جج شاکر الله مرور تختولې دي.
وسلوالو پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیره اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني ویناوې دعوی هم کړی دی
او یا پر انکو سیٹل کریں
لدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے
د پیپلز پارټی مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته باج ورکوي خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایند بیرسٹر محمد علی سیف مرشاد ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شئ